نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرعلست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. د کڑکیچ نړیواله ډلوای د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د شذو د ځپلو له امله افغانستان په 2023 کال کې سخت منځوي سوی دی. د کڑکیچ نړیواله ډله یا ICG وایي افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دوو کلونو کې لا هم له بشري ناورین سره مخامخ دی. دې ډلې د سې شنبې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوا ته تللی، ځکه چې لویدیځ تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړې او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای ساتلي دي. پر دې موضوع به نن خبرې کوو. اورېدونکو، که تاسو غواړئ چې پر دې موضوع باندې له موږ سره کومه تبصره شریکه کړئ یا پوښتنه ولرئ زموږ له میلمنو څخه، تاسو ته زه دوه شمیرې وایم. پر دغه شمیرو تاسو کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو. 00420221120451 او 00420221120461. پر دغو دوه شمیرو تاسو له موږ سره تماس نیولی سئ او موږ به بیرته تاسو ته له سټوډیو څخه زنګ ووهو. نن زموږ میلمنی اغلی اوژی امیل او اغلی مستوره سیلاب دي. اوریدونکو، زه تاسې ټول رابولم چې اول په دغه موضوع باندې یو راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د کړکېچ نړیواله ډله ICG وایي چې افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دو کلونو کې لا هم له بشري ناورین سره مخ دی. د ډلې د سیشن می په ورځ په یو راپور کې وویل دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوا ته تللی، ځکه چې لویدیځ تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړه او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای وساتل. د دې ډلې په وینا تر ټولو ډیر بېوزله افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دغو ستونزو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په دوام کې ویل شوی طالبان د نجونو او ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو د کمولو لپاره د بهرنیو غوښتنو د نه منلو له امله پردي، خو داسې بریښي چې دوی به دې غوښتنو ته غاړه کېږدي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د کړکېج نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې تاوتریخوالی کم شوی، امنیت تر بل هر وخت خوندي دی او د سوداګرۍ جریان هم ښه شوی دی. راپور زیاته کړې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه کولای شي د دغو ستونزو په سملاسي حل کې مرسته وکړي. دغه راز په راپور کې ټینګار شوی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید په 2024 کال کې د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم له افغانستان سره د جګړې، وچکالۍ، سیلابونو، زلزلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د ډله ایزې ایستنې له امله مرسته وکړي. د کړکېچ نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې افغانو ښځو او نجونو ته په اغېزمنه او دوامداره توګه د مرستې برابرول که څه هم ناشونی ښکاري، خو د طالبانو د تبعیضي سیاستونو تر ټولو اساسي ځواب دی چې ښځې او نجونې یې له خپلو ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د کندز او کابل ولایتونو دوه مېرمنې چې په تیرو دو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي او نه یې غوښتل چې په راپور کې یې نومونه یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
له هغه وخت چې طالبان راغلل زه اوس مامور یې له دندې ګوښه کړو. مور او پلار می ناروغه دي، موږ ټول په کور کې بیکاره یو، مرستو ته اړتیا لرو.
خودم از جمله دخترانی هستم.
په خپل هم یو له حقوقو جنو څخه یم چې د جمهوریت له سقوط مخکې می د افغانستان په یوې کورنۍ مؤسسه کې کار کاوه چې د حکومت له نسکوري دوه وروسته یادې مؤسسې هم خپل کارونه پای ته ورسول او له بده مرغه زه هم بیکاره شوم. په دې ورځو کې له لوی اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
بزرګ روبرو هستم.
د کړکېچ نړیوالې ډلې د سیشن بې په ورځ په یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت له دې امله چې د لویدیځو هیوادونو له لوري منځوي شوی هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړې. د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د اټکل په حواله راپور کې ویل شوي چې 10.1 میلیون افغانان یا د دغه هیواد 90% نفوس د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې زیاته کړې که څه هم دا شمېره د تیر کال په پرتله 40% ښه والی څرګندوي، خو وضعیت لا هم خراب دی، په ځانګړې توګه د ښځو او انجونو لپاره چې ډیری وختونه د لوږې له بدو اغیزو کړیږي. دغه ډله وایي که څه هم د طالبانو د حکومت سختې منفي نقطې څرګندې دي، خو مسؤلین یې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیز ته له کتنې ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
اوریدونکو تاسیز مرشغ له ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوخ پر مخړي لمر سره په دې خبرونه کې ملمنی اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب دي. تاسې په راپور کې واوریدل چې د کړکېچ نړیواله ډله وایي د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د شدو د ځپلو له امله افغانستان په 2023 کال کې سخت منزوي سوی دی. اغلی امیل، لومړی خو تاسو او اغلی سیلاب تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې د دې خپرونې لپاره مو وخت ایستئ چې له موږ سره خبرې وکئ. اغلی امیل، ستاسو څخه زما اوله پوښتنه دغه ده، لکه تاسو چې واورېدل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو یو لامل افغان ښځو سره د طالبانو ناوړه چلند یاد سوی دی، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه، درنی خو ته سلامونه، اوریدونکو ته خبره دل سره چې واقعا د اندېښنې وړ ده. دا د هېڅ چا د سترګو نه پټ نه دی. دا لکه لمر غوندې روښانه ده چې دا افغانستان بلاخره په اقتصادي لحاظ په کوم لوري روان دی. او دې چې اوس راپور نشرېږي، دلته دا افغانان چې د لږې د بېکارۍ د بېوزلۍ د بد حالت سره مخ دي، او د دې د دې حالت د مهارول دپاره یې څوک مسؤلیت نه نیسي. حکومتونه خو د همدې دپاره دي چې بالاخره لارې چارې وګوري چې دا حالتونه دپاره یو پروګرام ونیسي، مګر دلته هېڅوک نشته چې خپل غوږونه پرې وګروي. او ورځ تر بلې خلک د ولږې نمرې د ولږې سره مخامخ کېږي. اوس چې بیا بشري مرستې کمې شي او دا وچکالي ته ګوره، دا حالت ته ګوره چې افغانستان چې یو کرنیز هېواد دی، بیا چې اوبه نه وي نو کرنه به له کومه شي، بیا نو حاصلات به له کومه شي، بیا خلک هغه ابتدایي ژوند چې په همدې باندې شپه ورځې تېروي هغه چې له لاسه ورکړي. په باور وکړه چې خلک د دې د اندېښنو د لاسه دوی رواني شوي دي، دوی ژور خفګان نیولې دي. دومره سخته ده، پخوا خو به یو څوک درلوده چې بل چا ته به یې پور ورکوه، اوس هغه خبره نشته. اوس هېڅوک نه وي چې بل لاس ونیسي دلته، او دا حالت بالکل خوشنونکی دی. دومره زړه بوګنونکی دی چې هېڅ حد نه لري. هر یو ته چې وګوري بیخي حیران دي چې دا د حالت بیخي ته به اوس څه ورکوي. نو دې لپاره دلته دا کوم حاکمان چې دي، فقط وظیفه یې همدا ده چې مالیه زیاته کړي په هر څه باندې، او د مالیه خو خدمات بالاخره باید راه کې خدمات وجود نه لري، او چاته حساب هم څوک نه ورکوي. دلته دا اداراتو کې که پخوا یو ډول فساد و، اوس بل رقم دی. دا خلک حیران دي، نه کارونه پر مخ دي، بېکاري خو اوس ته رسېدلی دی، کاري اصلا نشته. نو بالکل حالت چې دوی پیشبیني کړی دی مونږ پکې یو، دغه وحشت کې مونږ یو، او دا ورځ تر بلې ښه کېږي نه بلکې خرابېږي.
مننه ډېره. بله، ډېره مننه اغلی امیل. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی سیلاب، ستاسو څخه به د اغلی امیل د خبرو په تړاو او په تعقیب پوښتنه وکړم. لکه تاسو چې واورېدل په راپور کې هم د کړکېچ نړیواله ډله یا ICG وایي چې افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې 2 کلونو کې لا هم له بشري بحران سره مخامخ دی. ستاسو په نظر دغه وضعیت ولې دوام وکړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه اغلی امیل ته، تاسو تخنیکی هم کانال ته، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ دا د کرکیچ مسله دا داسې نه ده چې دا د قرن 21 کې یا مثلا په فعلي شرایطو کې افغانستان ته راغلی وي. په تیرو څو لسیزو کې که چیرې تاسو مکمل بررسي وکړئ یا هم خپل هر څوک هغه خپله مطالعه ولري، پس له دویم د جنګ جهاني دوم نه یعنی دغه موارد ډېر زیات مطرح کېږي، ډېر زیات، او په دې کې مختلف علتونه او مختلف عوامل دخیل دي، لکه اقتصادي وضعیت، لکه پیشرفت ټکنالوژي، امنیتي وضعیت او داسې نور حالات. په افغانستان کې متاسفانه تر هر څه وړاندې، تر هر مسلې مخکې د بشري ناورین له امله افغانستان منځوي انزوا حالت ته راغلی. د بشري ناورین نه متاسفانه چې همیشه برداشت داسې وي چې که چیرې یو جنوساید منځته راځي، که چیرې یو نور داسې ډېر لوی لوی جنایي موارد منځته راځي، نو هغه وخت کې نقض قواعد بشري یا نقض هغو مواردو چې هغې ته د افغانستان افغانستان هم هغو کنوانسیونو سره یې توافق نامې امضا کړي دي، هلته افغانستان هم پکې ګډون لري، نو دوی داسې فکر کوي چې هغه وخت کې بشري ناورین منځته راځي. در حال کې په افغانستان کې همدا اوس تاسو ګورئ د حد نه وتلې، د اغلې امیل خبره، د حد نه وتلې لوږه ده په افغانستان کې، له حد نه وتلې خلک مجبور دي، خصوصا خصوصا د میرمنو بخش کې. ما ته ډېر د تاسف خبره دا ده چې ولې همیشه په هر موضوع کې او هر خبره چې مطرح کیږي د هغې نه مخکې چې د افغانستان هغه ډېر لوی لوی مسائلو ته توجه وشي، اول هغه ټارګټې ښځې مد نظر نیول کیږي، لکه د نجونو د تعلیم و تحصیل مسله ده. آیا دا بشري ناورین نه ده؟ تاسو د افغانستان نیم وګړي چې د نیم نه هم نفوس ډېر زیات ته فکر کوم نظر نارینه، او ته تاسو هغه ټول په کور کې نیولي دي، هغوی ته تاسو اجازه د کار او فعالیت نه ورکوئ، هغوی ته تاسو اجازه د تعلیم او تحصیل نه ورکوئ، نو آیا دا بشري ناورین ده که نه ده؟ په د ټولو هغه منشورونه یا هغه اعلامیه چې بین المللي اړخ لري جدا د هغې مسایلو نه، الحمدلله الحمدلله مونږ او تاسو مسلمان یو، او فکر کوم په افغانستان کې هېڅ داسې وګړی نشته چې هغه به د شرعي احکامو نه خبر نه وي، خو بدبختانه بدبختانه چې افغانستان ډېر سخت حالت ته بیایي د فعلي شرایط. د افغانستان نجونې متاسفانه متاسفانه چې اکثریت دې ته آماده دي چې هغوی د افغانستان نه ووځي، او دا به ډېر لوی ناورین چې هغوی تعلیم تحصیل وکړي اما خپلې خاورې ته دوی خدمت ونه شي کړی. نو زه فکر کوم چې دا بشري ناورین د فعلي واکمنانو له نظر نه، هغوی صرف دا فکر کوي چې جنوساید رامنځته سوی نه ده، نور موارد نه دي رامنځته سوي، یا جنایي مسایل نه دي مطرح شوي، نو دا د افغانستان یو ډېر عادي مسله ده چې دوی د ښځو ارث دوی یادوي. بل دا چې زه فکر کوم دا بشري ناورین تنه دا نه ده چې مثلا تاسو فزیکي ډول باندې یو موضوع مطرح کړئ، دا افسردگی، اختلالات رواني او نور هغه موارد چې ښځو او نجونو ته په کورونو کې پیدا شوي، دا هم یعنی یو اصل دی چې تاسو بشر ته ښځې ته من حیث یو بشر احترام نه لرئ، او آهسته آهسته دوی له اجتماع نه، له ټولنې نه، یعنی په قرن 21 کې تاسو هغوی د هر ارث نه له اجتماع نه لرې کوئ، او بدبختانه او متاسفانه چې بالاخره به داسې یو حالت او داسې یو وضعیت رامنځته شي چې د فعلي واکمنانو د کنټرولولو نه به هم هغه وتلې خبره وي.
ډیره مننه آغلی سیلاب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې یو څوک تبصری هم پریښی دی، یو څه به یې تاسو ته په دې خپرونه کې ولولم. د رحمت الله وحدتیار په نوم یو تعقیبونکي لیکلی دی چې راغلي مرستې د ملل متحد په دفترونو، کارمندانو په لوړو معاشاتو او ورسره په غیر مستحقو وګړو باندې مصرفیږي او موږ دا مرستې هیڅ لیدلې نه دي او افغانانو ته د افغانانو اساسي اړتیاو ته پام نه کیږي. بل خبره الحاج حکمتی افغان لیکلی ده چې د بشر په نوم یادې مرستې چې افغانستان ته رالیږل کیږي دغه پر افغانانو باندې نه مصرفیږي. ده ویلي دي چې دا د دوی په سیمه کې غریبه طبقې خلکو ته هغه چې ډیر ووایم په سلو کې 40% خلکو ته هم دا مرستې نه دي رسیدلي. دا تبصره الحاج حکمتی افغان کړې ده. او محمد انډیوال په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلی دی چې زه معلول یم، په حکومت کې میدان د درلوده د مشرانو جرګې د دارالانشا د اطلاعاتو او عامه اړیکو په ریاست کې د پارلماني بحثونو د ثبت امیر وم. دنده مې له لاسه ورکړه. له هغې نیټې بیا تر نن ورځې پورې چا مرسته نه ده راسره کړې او نه یې هم د کومې مرستې خبر راکړی دی. همداراز امین الله صافی لیکلی دی مرستې نسته، د کلي د وکیلانو او چارواکو په خوښه ځانګړو خلکو ته دا مرستې ورکول کیږي او دغه مرستې یوازې د چارواکو او د هغوی د خپلوانو پورې متمرکزې پاتې دي. او همایون سمیم لیکلی دی چې دا پیسې لکه د موش او پیشکبازي ده، هسې په خوله د طالبانو مخالف ځان ښیي، د پردې شاته هر څه نور دي، ټولې پیسې طالبانو ته ورکوي، هسې نوم یې د بشري مرستو دی. دا د همایون سمیم صاحب نظر دی. او بل تبصره شفیق الله رحیمی په نوم باندې د لیکلي دي چې د خارجي موسسو کارمندان خپل په کورونو ګرځي او په خپل خوښه خلکو ته مرستې ورکوي او د ویلي دي چې مستحقو خلکو ته مرستې نه دي رسیدلي. او د نواز تلاش په نوم باندې یو اوریدونکي لیکل دي چې موږ هیڅ بشري مرسته نه ده لیدلې او بشري مرستې څه رقم یو کله او چیرته ورکول کیږي. د لیکلي دي چې دا ناسم معلومات دي چې افغانستان ته بشري مرستې ورکول کیږي. اوس هم ورځم ځینو اوریدونکو ته په وخت ورکو په دې خبرونه کې چې د دوی نظر هم را واخلو. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
مرالی بشیر خور شه، په خیره.
وعلیکم السلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو کوم غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ مهرباني وکړئ، او که نه غواړئ چې خپل نوم ووایاست هغه تبصره یا پوښتنه چې تاسو لرئ کولای شئ.
زه نن زه پری احمد زین کې
فرید احمد صاحب، مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوئ. لکه څنګه چې تاسو موضوع هم تعقیب کړه، دا خبرونه د ازادي رادیو اونیز خبرونو نور بس دی روانه ده، تاسو د دې موضوع په اړه کوم څه تبصره لرئ؟
نه، خو دا پوښتنه ده چې تاسو هر وخت هغه د ښځو د حقوقو په باره کې خبرې کوئ، ولې دا خبرې نه کوئ چې دا شل کاله چې د کفار د لیوه جګړه کوله مسلمانانو ته شهادت رسول،
بله ډېره مننه. موږ پر دغو ټولو مسایلو باندې بېلابېلې خپرونې لرو. لکه تاسو چې د ازادي راډیو دغه اونیزې خپرونې او نور بحثونه هم اوري، تاسو به حتماً زموږ په راپورونو کې هم اورېدلي وي چې ملکي تلفات څنګه وه او کله چې بمباری کېدې یا پر خلکو باندې چاپې وهل کېدلې. د عادي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه باندې هم موږ راپورونه ورکړي دي، په بمي چاودنو کې او په هدفي وژنو کې د خلکو د تلفاتو په اړه یا د ټپي کېدو په اړه باندې هم موږ راپورونه درلودل. په بحثونو کې هم دغه بیلابیل موضوعات راخیستلی دي، خو چون چې تاسو ته معلومه ده چې د ازادي راډیو خپرونې مختصې وي او ځانګړې وي و ځینو موضوعاتو ته، او دغه نور بس د خپرونه چې ده د ښځو موضوعاتو ته ځانګړې ده، نو موږ په دې خپرونه کې د ښځو اړوند خبرې کوو او په نورو موضوعاتو کې لکه د ازادي په څپو کې یا 15 دقیقې خپرونه یا تر شنه اسمان لاندې خپرونه، په هغو کې بیا دا نور موضوعات حالات هم را اخلو. نو تاس حوصله تر غوړم او هیله لرم چې تاسې د خپلې کورنۍ د شود سره یو ځای د خبرونی واوري د رادیو لاري، او که تاسې د کورنۍ شذ یا که ماجغ او په خپل هغوی کولای سي چې موږ سره تماس ونیسي او موږ سره خپل نظر هم شریک کړي. موږ تاسې نظر محترم دی. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده
بلې ملالو بشیر خور، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول همکارانو ته او میلمنو ته.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو خپل نوم یادوي مهرباني وکړئ، او کنه تبصره کوي یا پوښتنه هم کولای سي.
مننه، خدای پاک خیر درکړي. خورجان استفهامي شنه اوریدونکو، عبدالحد اتلم د هلمند څخه.
اتل صاحب سلامت وسی. دغه موضوع په اړه باندې که تاسو غواړئ چې لمر سره کومه تبصره شریکه کړئ یا د میلمنو څخه کومه پوښتنه لري.
بلې خورجانې، د میلمنو سبا پوښتنه وکړم او تبصره به هم خورجانې په دغه اړه در سره شریکه کوم. واقعاً لکه پخوا په مخکې کلو کې چې نړیوالو کومې مرستې کولې، بشردوستانه مرستې، هغه دلته زموږ په ولایت کې هم خورجانې ډېرې زیاتې کمې شوې دي. یعنی زموږ په ولایت کې رقم خوندې وې چې مثال د خبرې دغه خیاطي به کولې په لشکرګاه ښار کې، مثال د خبرې دغه خیاطي دغه د مرستندویو بنسټونو ورته جوړ کړي ول، دفترونه بیا به دا خوندې وتللې چې مثال د خبرې بېکاره به وې، یا دلته د خیاطۍ په کار باندې بوخت کړل. مثال د خبرې هغه کارکوونکي و هغه خیاطان چې هغه ښځینه وې خورجانې. نو اوس په دغه څو کلونو کې داسې دوه کاله کېږي چې دغه ډېرې کمې سوي دا بشردوستانه مرستې. نو موږ دا غوښتنه کوو چې باید دا زموږ د خوندو سره چې پخوا هغه مرستې کېدلې باید اوس هم ورسره وسي. او بل ملالۍ بشیر خور، دغه مرستې خو ګوره دوی بشردوستانه مرستې دي. نو بشردوستانه مرستې چې خورجانې، نو د ښځو خوارانو بیا څه ګناه چې مثال د خبرې د حکومت سره خپل دغه لري مشکل لري، هغه د حکومت سره حل کړي او دغه بشردوستانه مرستې چې د بشر په نامه راځي. نو موږ خدای ته ډېر خواشینو خورجانې. نو زما په فکر په نظر باندې دا بشردوستانه نه وي، که چېرې بشردوستانه سي دلته داسې خوندې د زموږ په ولایت کې ستا خورجانې چې مثال د خبرې د کورنۍ سرپرست نه لري، هغه سرپرستي د یو بېچاره ښځې په لاس کې د مثال یو خیاط یې خورجانې، هغه چې په نورو کارو باندې بوختې. نو د دې څه ګناه؟ موږ وایو چې مثال د خبرې دغه مرستې د دغه د سیاست سره جلا سي. نو زموږ خوندو ته به م خپل حق حقوق ور ورسېږي. او بل د خوندو سمه ملالۍ بشیر خور، که ستا اجازه یو پوښتنه کوله.
ولې نه مهرباني وکړئ اتل صاحب.
خورجان، زما ټول خوندو ته درناوی لرم. خورجان، ټول زموږ خوندې د افغانستان خوندې مو د مسپخت په کوو. خو یوه د کشر ور په صفات زه دا خوندو ته وایم چې اوس ګورئ، تاسو داسې مه کوئ چې مثال د خبرې پر حکومت باندې اکثره خوندې د خورجانې نیوکې. او دغه کې زما خپل په فکر او نظر باندې چې دغه زموږ حکومت دغه کم بندیزونه پر دا خوندو لګولي دي، اصلي علت یې دغه دی چې خورجانې په اکثرو رسنیو کې دا زموږ خوندې دي. موږ زه درناوی ورته لرم. خورجانې، زما سره د میلمنې خوندې خوا نه بدي. زه د یو کشر ور یم، د یو کشر ور په صفات ورته وایم چې مثال دغه نیوکې او دغه چې دی پوچو پاش اکثرو خورجانې دا څه رسنۍ لاشه ده، په نورو رسنیو کې پوچو پاش ورته ویل کېږي. نو زه هم اصلي علت به دغه چې دا حکومت به د خوندو پر کومو کارو بندیزونه لګولي دي. زه هم چې مثال د خبرې دغه بد نیوکې او دغه باندې ونه سي، دغه چې د حکومت سره مثال د خبرې مخامخ خبرې وسي، وسه اکثره زموږ خوندې خارج ته تللي، نور ملکو ته تللي دي. موږ درناوی ورته لرو. باید چې خپل ملک ته راشي، هغه کوم مشکل چې لري مثال د خبرې د خپل حکومت سره خورجانې الو پاسل کې. نو دغه مو خورجانې د میلمنو څخه پوښتنه ده چې اصلي علت یې زما په فکر دغه کېدای شي. نو چې دوی څه په دغه کې وایي خورجانې.
ډېره مننه اتل صاحب، ستاسې دواړې پوښتنې مې واخیستې او ستاسې همدا دواړې پوښتنې به له خپلو میلمنو څخه وکړم. سلامت اوسئ او مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی و. اغلی امیل، ستاسې څخه د اتل صاحب د دغه پوښتنې په اړه باندې غواړم چې ستاسې نظر واخلم. ده وویل چې بشر دوستانه مرستې خو د بشر د دوستۍ په خاطر باندې ورکول کېږي، نو نړیوال بیا ولې پر طالبانو باندې شرایط ږدي؟ ستاسو په نظر ولې طالبان مکلف دي چې د نړیوالو شرایط ومني د یو حکومت په صفت باندې، او بیا به هغوی د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي؟
مننه کوم. زه هم د دې طرفدار نه یم چې ملل متحد د خپل مرستې د بشر دوستانه مرستې سیاسي کاندي او بلاخره بهاني ولټوي او دا ونه رسي. موږ په داسې حالت کې یو چې تقریبا 2 میلیونه خلک چې څنګه سروې شوي، شاید هغه هم بیخي زیات وي. زه فکر کوم 15 میلیونه 95% خلک اوس د ولږې سره مخامخ دي، او د ولږې د عاجل مرستې ته ضرورت لري چې دا مړه نه شي، بلاخره خپل ژوند له لاسه ورنه کړي. دونه شرایط قرباني سخت شوي دي. نو دوی څنګه د دغه حالت نه دوی نه ویریږي او دا ګوري چې مونږ په څه حالت کې یو هر کټو لارې تړل شوی دی امکانات نشته په خپل حکومتونه چې هغه شرایط چې باید ولري خلکو ته هغسې خدماتو رسیدګي وکړي نشي کولی نو دغه خلک چې بشري مرستو ته اړتیا لري ضرورت لري چې د مړینې سره مخامخ دي خپل ژوند له لاسه ورکوي انسان د خپل ژوند د بقا دپاره غذا ته ضرورت لري او دلته خو بې سرپرستي ښځې خو بیخي زیاتې دي او دوی د کار نه منع کړل او په دوی باندې شرایط ورځ تر بلې خرابیږي نو ولې دا ورور داسې وایي چې دا چې دوی منع کړي دي دا داسې دي هغه دپاره داسې یو ډېر ضعیف توجیه پیدا کوي داسې خبره کوي همدا ښځې وو چې ورسېدل او خپل هغه فکري بلوغ ته ورسېدل خپل حق او مسؤلیت ګڼه چې د دې هېواد یو مهم د دې ټولنې یو وزر دی او د دې د ترقۍ لپاره زه هم باید پکې صحیح موسم کار وکړم ځکه بې له دې نه ناممکنه ده چې دا د دې ټولنې پرمختګ وشي او دا ټولنه څه ولري نو خو ته اوس موږ ګورو چې دا ناورین په څه حده پورې رسېدلی دی دا لویه فاجعه ده چې ملل متحد خپل مرستې تمام ورځ اعلانوي چې دا کم شو کم شو هسې هم خو عدالت نه مراعت کېږي یا حقدار ته نه سپارل کېږي هېڅکله داسې یو شیوه یو میتود یو تګلاره یو سم هغه معلوم نه شو چې دوی غوره کاندي او هغه مستحق ته باید خپل حق یې ورسوي تر اوسه پورې هغوی موافق شوي نه دي په دې کې پاتې راغلي دي او خو بیا هم یعنی که دا کمیږي دا د ټول دپاره د اندېښنې وړ ده اوس حالات داسې نه دی چې خلک وکولی شي بیا هم خپل ژوند پر مخ یوسي هره ورځ خلک له منځه ځي خو میډیا دومره فعاله نه ده چې دا انعکاس ورکړي خلک د ورګې نه د ډېر بد حالت نه رواني شوي دي خودکشي کوي مري اولاد یې کله چې هغه ابتدایي مناسب غذا خو اوس دلته وجود نه لري چې هغه ضرورت د وجود دی هغه وچه ډوډۍ هغه چې په سل مرضه باندې وجود یې کمبود د ویټامین پروټین دا پیدا کوي نور تکلیفونه ته څه سوچ په ځمکه ونه لویږي اته یو ډاکټر ته نه ځي اته خپله ځي یو دواخانې نه یو تابلیټ اخلي لږ درد آرام شي نو ته فکر وکړه هغه به جدي مریض وي هغه به تداوي ته ضرورت لري خو د ده په وس کې نشته نو دا حالت خلک ښه ګوري سنه ده چې دنیا اوس لکه یو د لاس یو ورغوی دی هغوی آګاه دي پوهېږي اما زه نه پوهېږم چې ولې داسې کېږي او د دې طرفدار نه یو د دې سخت مخالف یو چې دوی خپل مرستې سیاسي کوي او په دې بهانه او په هغه بهانه دا په خلکو باندې ودرېږي په دې حالت کې دا خلک څه وکړي چا ته وګوري حکومت خو هم مسؤلیت نه لري
اغلی امیل ک طالبان دغه ادعا کوي چې دوی د افغانانو په د خیر او شګړې لپاره په حکومت کې راغلي دي او حکومت یې جوړ کړی دی د هغوی لپاره او دوی غواړي هم چې باید په رسمیت وپیژندل شي د نړیوالو لخوا څخه نو نړیوال چې په داسې حال کې چې د یو حکومت چې هغه باید د داخل څخه هم مشروعیت ولري او د نړیوالو مشروعیت هم ترلاسه کړي ولی باید د هغه هیواد له وګړو سره مرسته وکړي په داسې حال کې چې د هغه هیواد یو حکومت چې سرپرست حکومت دی هغه شرایط نه مني چې دوی رباندی شي دي یعنی پښتنه اصلا دلته ده چې نړیوال خو هم بیا خپل شرایط لري نو د مرستو په مقابل کې چې خلکو ته باید لکه دوی وایي چې موږ غواړو چې شزینه کارمندان یو خلکو ته مرستي ورسوي ځکه چې نارینه په کورونو باندې نسینه نو تلای نارینه نس کولای چې په کور کې د خلکو هغه شمیر وګوري یا دغه وضعیت وګوري چې آیا هغه رښتیا مستحق دي ستوکنه باید شوزو ته دغه اجازه ورکول سي چې هغوی د یو کورنۍ سره خبري وکي او د کورنۍ د شوزو ستونزي وګوري چې رښتیا هغوی مستحق دي کنه د مرستو بیا به دوی مرستي ورکوي خو طالبانو دغه شوزو لپاره وایستي نو نړیوال په داسې حال کې چې د هغوی لاس په شی تړل سي وي شوزو نه کارمندان پر کور باندې کښینول سي وي آیا تاسو په نظر د دغه مسؤلیت بیرته د طالبانو حکومت ته راجې کیږي
خو راځکی کی اما دا تاوان باید څوک ورکی هغه خو ټول خلک پوهیږي ورته بار بار په کرات او هغه ورځې نه چې راغلي دي میلیون دلی میلیارد دلی دوی ته ویل شوي دي دوی نه کوي
اما ملل متحد باید کوشش وکړي چې داسې یو رویه نه داسې یو فشار نه کار واخلي چې دوی متقاعد کاندي ترڅو هغه اساسي حقونه چې د مېرمنې دي او دوی تمام ورځ ناري سوري کوي دوی نه په دا رقم وغواړي چې دوی راضي کاندي. هغه شرایط باید په دې کې دي چې دوی باید حاضر شي چې د مېرمنو د تحصیل او د کار حق ورکړل شي او هغه محدودیتونه چې دومره هم لازم نه دي چې په دې باندې وضع شي د دوی نه لاس په سر شي. خبره دلته ده چې اوس نو ملل متحد هم دا کار کوي. دوی دا وکړي دا خلک چاته وګوري دا یو بشري ناورین دی بشري فاجعه ده چې بلاخره خلک د ولګي نه دلته په دا رقم مري او خلک تماشا کوي بیا څنګه کیږي. دوی خو لاره ورک کړي دا کار نشته روزګار نشته دا ډېر سخت ده. دوی مره دا به څوک مهار کړي دا به دوی دپاره به څوک فکر وکړي دوی دپاره به څوک غور وکړي. ملل متحد یو رقم موږ نه انتقام اخلي دوی بل رقم اخلي دا خلک چاته وګوري. بلاخره د دې د حل لاره باید یو څوک وکیني په دې باید فکر وکړي دا خلک
مننه ډیره اغلی امیل زبیر سے تاسو ته راځم. اغلی سیلاب تاسو موږ دا اوریدونکو اتل صاحب خبره واوریدل دوی یو بل پښتنه هم وکړل چې یو وړاندیز و دویل اصلا باید شدید د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد پر ځای باندې د هغوی سرکښینی او مخامخ خبرې ورسره وکړي او خپل غشتنی قربانی ومني. تاسو په نظر آیا دغه امکان لري او که امکان نه لري شذو آیا هڅه کړې و چې له طالبانو سرکښینی شذې ولې لارو کوڅو ته په اعتراض کې راووتي ولې دوی له طالبانو سره مخامخ خبرې نه کولې؟
زه د دې ورور نظر ته احترام لرم. هر څوک نظر باغ خپل دیدګاه او شرایط ژوند طرز طریقه ژوند کولو دا ټول موارد تحصیل لري په دې باندې چې دوی به څه رقم نظر ورکوي. خوځه ده چې دې وروته ډېر صادقانه دا خبره کوم. دوی من په کور کې مېرمنې لري یا به هغه خپل مېرمنه وي یا به خور وي یا به مور وي یا به ورندار وي یا به امه یا به خاله یا به هم نیای تیده چې د افغانستان دغه کورنۍ د همدغو غړیو نه تشکیل شوي ده او د دې نه بهر هم نه ده. که چیرې د فعلي واکمنانو د افغانستان مېرمنو ته د دې اجازه ورکړې وای چې دوی ورسره کېناستلې وای نو آیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان مېرمنې به سرکونو ته راوتلې؟ دا تنه د ما چې من حیث د ښځې خبرې کوم دا د ما موضوع نه مطرح کېږي. دلته د ټول افغانستان ولس خبره مطرح کېږي. محترم مور ته دا ډېر په صادقانه ډول باندې وایم کورې که زه غږ پورته کوم چې ما ته د تعلیم دروازه خلاصه کړي آیا زما تقاضا د شریعت مخالف ده که د شریعت موافق؟ قرآن عظیم الشان کې اولین سوره د اقرا بسم ربک الذی خلق په نام ده. ولې زه باید خپل غږ پورته نه کړم او ولې زما آواز باید ونه اورېدل شي؟ که چیرې زه د فعلي واکمنانو نه په ډېر احترام سره تقاضا د دې کوم چې ما ته د تحصیلي نهادونو د پوهنتونونو دروازه خلاصه کړي زه هم جز د دغه اجتماع یم. ما باندې یعنی په افغانستان کې ټول داسې فکر کوي چې هغه مېرمنې چې درس ویلې هغه مېرمنو چې کار کو بدبختانه او متاسفانه یو ډېر منفي ذهنیت ور سره. زه نه وایم چې په تېر نظام کې به ټول هر څه 100% مطابق د شریعت روان اما 99% د افغانستان مېرمنې ډېرې پتمنې او باعزته ښځې دي. هغه 1% هم لا تر اوسه پورې معلوم نه ده خو زه په اساس د دیدګاه د دغه ورور د خبره تاسو ته مطرح کوم. آیا که زه وایم ما ته د پوهنتون دروازه خلاصه کړئ ما خلاف د شریعت تقاضا کړي که مطابق د شریعت د ما پیشنهاد ده وته؟ قرآن عظیم الشان کې ډېر واضح او صریح آیت ده هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. واضح او صریح دلته د نارینه او ښځینه خبره اصلا مطرح کیږي نه چې د ما فعلي حاکمان ما ته من حیث جنس دوم ګوري او ما ته اجازه نه راکوي. محترم وروره د ما موضوع چې کله مطرح کېږي زه تنه خو ما هېڅ کله هم غیر شرعي تقاضا دی نه د اوس نظام نه کړي نه د آینده نظام نه کوم نه هم ما د تېر نظام نه درلودله.
بشری ناورین تنها په ما پورې ارتباط نه لري. زه جز د بشری ناورین یم که دې تاثیر یې ما په قشر د ما په طبقې کړی یعنی په تا باندې. که زه بشری ناورین راواخلم د اقتصادي اړخ ته، آیا تقاعد جز بشری ناورین ده که نه ده؟ په تقاعد کې خو ښځینه او نارینه دواړه مطرح کېږي. نو ما که چیرې خپل غږ پورته کړی چې ورونو د ما مشرانو زما حاکمانو د افغانستان دولت د افغانستان حکومت ته ولې زما د متقاعدینو حق نه ورکوي؟ آیا ما خلاف د قوانین نافذه په افغانستان کې متاسفانه اوس نشته؟ آیا ما خلاف د شریعت تقاضا کړی؟ که زه تا ته وایم چې تا ولې پخواني کارمندانو ته ټولو ته جواب نه ده ورکړی، آیا ما خلاف د قوانینو تقاضا کړی؟ که زه تاسو ته وایم چې ولې میرمنې کار ته نه پرېږدي چې دوی کار او فعالیت وکړي، که هغه ټولنیز وي، که هغه سیاسي فعالیتونه وي، که هغه نور فعالیتونه وي، که هغه اقتصادي فعالیتونه وي، آیا ما خلاف د شریعت تقاضا کړی؟ نه، هیڅ کله هم نه. تاسو چې هر عرض ته واخلئ، هیڅ کله د افغانستان میرمنې د خپل غږ هم چې پورته کوي، دوی که چیرې دوی ته وخت ورکول سوی وای، دوی د حاکمانو سره ناست وای، دوی ورسره کتنه کړې وای، دوی به هیڅ کله هم بازار ته یا مثلا د سرکونو په سر باندې نه وای راوتلي او خپل غږونه به یې په بین المللي سطح باندې نه وای مطرح کړي. اما بالاخره دوی هم هغه د زړونو درد دومره ډېر ده چې دوی بالاخره دې کار ته مجبور شول. زه دې ورور ته بل پیشنهاد لرم، ګورئ متاسفانه او بدبختانه من حیث یو عضو د دې اجتماع او د دې ټولنې، که زه ناروغ سم، د ما فامیل، د ما فامیل، د ما عضو څنګه که ښځې که نری ما ته اجازه د دې نه راکوي چې زه لاړه سم نارینه ډاکټر ته؟ صحیح، خو که چیرې زه خپل اواز اوچت کوم چې ما ته اجازه راکړئ چې زه په ټکټ کې لوستې وکړم، ولې ما ته اجازه نه راکوئ؟ آیا ما نه پرېږدئ چې زه لاړه سم یو نارینه ډاکټر ته؟ نو بالاخره زه باید نه لاړه سم؟ خو لوی ترین ناورین هم دا او بدبختي دلته ده چې متاسفانه او بدبختانه موږ له دین یو ډېر اشتباه دیدګاه او یو اشتباه نظر لرو. همیشه دا ویل کېږي په افغانستان کې فلانه موضوع چې مطرح کېږي دا د بهرنیو لاسونه دي. زه نه وایم، اما 100% که د بهرنۍ لاسونه نه وي، دا د موږ او تاسو خپله کړنې دي چې بېرته یې ګالو. د فعلي واکمنانو هره خبره د افغانستان میرمنې، د افغانستان ښځې، د افغانستان ټول وګړي هغه مني. اسلامي نظام د هیڅ څوک ورسره مخالفت نه لري، الحمدلله، ازال با شکر موږ ټول مسلمانان یو. اما تاسو فکر کوئ هغه میرمنه چې هغه د یو فامیل سرپرستي درلودله، هغه میرمنه چې هغې کار کو، هغه میرمنه چې په ډېرو سختیو خپل اولادونه روزلي، تاسو فکر کوئ هغه حق د دې نه لري چې بالاخره خپل حق و حقوق چې پیژني، البته شرعي حق و حقوق، نه هغه فیمنیستي حق و حقوق چې نوره نړۍ او د نورې نړۍ ښځې غواړي؟ د افغانستان میرمنو هیڅکله هم هغه نه دي غوښتي. آیا تاسو دا اجازه نه ورکوئ چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل حق و حقوق د دوی نه وغواړي؟ هیڅکله هم تاسو ځان سره دا دیدګاه او دا ذهنیت مه مطرح کوئ چې د افغانستان ټولې ښځې خدای مکړه خدای مکړه هغه داسې یو نظر او داسې یو دیدګاه لري چې هغوی به ختیځ او د نړیوالو او د نورو دولتونو او د نورو مملکتونو د سیاست قرباني به کیږي. زه ډېره متاسفه یم دې ته چې تاسو د موږ سره ودرېږئ، د موږ د حق لپاره ودرېږئ، د افغانستان د میرمنو د شرعي حقونو لپاره ودرېږئ او د هغوی سره لاس یو کوئ. زه به یو بله خبره هم ورسره اضافه کړم که د تاسو اجازه یې ډېر وخت ونه نیسم. ګوره، هر کله چې موضوع د تعلیم، تحصیل، د نورو مواردو مطرح کېږي، هغوی کې حق اولویت نارینه ته ورکول کېږي. نو آیا ښځه حق د دین نه لري چې دا موضوع مطرح کړي چې قرآن عظیم الشان خو ذکر شوی دي: ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم ښودلی، اردار خو یې نه دي ښودلی، نه مختص النساء ښودلی. ما ډېر یو جالب بحث واورېده، یو په الته د مونږ د حاکمانو یو شخص غږیده او زه په دې ډیره متاسفه سوم چې یعنی لا تروسه پورې هم د افغانستان خلک او د افغانستان فعلي حاکمان د دوی سره ډیر یو اشتباه نظر ده. هغوی وایي په بین المللي سطح باندې یو زنانه ډاکټره نشته، محترم وروره که په بین المللي سطح باندې نه وي نو تاسو د افغانستان میرمنې همداسې په جهالت کې پرېږدئ؟ آیا هغوی د دې حق نه لري چې د شریعت په الف و بی باندې هم پوسی؟ آیا هغوی د دې حق نه لري چې خپل دین هم د کتاب له روی نه زده کړي؟ نه هغه عرفي دین چې دوی ته اروپا ته اکثریت یې داسې فکر کوي پنځه وخته دي لمونځ وکړو بس هماغه اسلام ده او ته مسلمان شي بس خلاص. آیا تاسو دې ته اجازه نه ورکوئ چې یو میرمنه هم د دې کلمې توحید په هغه اساسي او بنیادی معنا باندې پوسی؟ ولی تاسو اجازه نه ورکوئ چې یو ښځه هم په دې پوسی چې بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق؟ ولی تاسو دې ته اجازه نه ورکوئ؟
مننه ډیره
متاسفانه او بدخانه یو ډیره لنډه تفسیره بله هم لرم. افغانستان هم جز دې جامعه جهانی ده. افغانستان لری سازمان ملل متحد یا د جامعه جهانی عضویت نه نه ده که چیرې افغانستان کې مرستې کېږي. دا خو د مونږ او تاسو ډېر یو عام متل لرو په یو لاس به یې راکړي په یو لاس به یې درته تسلیمو. د ما د فعلي حاکمانو واکمنانو نه دا قضا ده چې دوی داسې یو سیاست اختیار کړي. هغه په زموږ او تاسو ژبه کې یو متل ده کې نسیخ خو سوزنی کباب. نو دې څه خونه کېږي؟ دا نه منم، دا نه منم، دا نه منم، دا نه منم. نو ټول به زه د خپل ځان منم که به دا جامع جهاني او هغه تقاضاوي چې نور دولتونه یې د مانه لري زه به هغه نه منم. ولې تنها په دې ټوله کره د زمین کې افغانستان مسلمان دي، د افغانستان خلک مسلمانان دي، که عربستان سعودي چې مهد تمدن اسلامي ده هلته خو هم یو اسلامي حاکم ده.
بله مننه ډیره اغلی سیلاب. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم ښاغلی جلالوف راته وایي چې ځینو اوریدونکو موږ ته زنګونه وهلي دي. د ازادي راډیو اوریدونکو قاری صاحب پښتون زنګ را وهلی دي. قاری صاحب سلامونه او مننه چې تاسو زنګ وهلی دي، مهرباني وکړئ.
ملالی سلامونه امام قبول کا، سلامونه می قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هغه ورځ موږ پروگرام درلودې د ازادي رادیو په باره کې، هغه د مشکل نه سو تنه یو تاسو مبارکي ورته خدمت کړی ازادي رادیو ته.
ډیر زیات مننه قاری صاحب، تاسو مهربانه یاست او زموږ سره موتل په دې خبرونو کې همکاري کړې ده. تاسو زموږ سره خپلې تبصرې او نظرونه شریک کړې دي. تاسو موږ د پاره د قدر وړ یاست لکه نور اوریدونکي. مهرباني وکړئ په دغه موضوع باندې که تاسو کوم څه ویل غواړئ.
خوره کې خبره خدا شوه چې زه به ولنده خبره درته وکړم. وی لړم کې وویل چې ته په ژمي کې لري چې په دوبی راوځي. نو بیا لړم ورته ول په دوبی زه چا پر استلم چې په ژمي مې وپره شي. دا خبره غوښنه واورېدل ان شاء الله.
بلې و مهرباني.
نو خبره دا څه خوره کې په دې باندې څوک نه خپه کېږي. اقتصاد افغانستان د خلکو او هغه بدترین حالت ته رسېدلی. که څوک وایي چې وږي نه وي خلک وږي دي، که څوک وایي چې کونډه نه لرو یتیم نه لرو خلک کونډې وي یتیمان لري. نو رابسوده د کړکېچ یوه مسله ته دغه کومه کومه چې دا جهان راستی په حساب د بشر دوستۍ اول خو ډیر د دوی خپل پر ماشوم باندې مصرفېږي، بیا د دوی خپل په د بچو کې مصرفېږي. بیا دلته چې راشي خوري کې موږ خبر یو تاسو بل په پورا کې از نه به خبر موږ په دې ټول حالتو خبرېږو. دلته چې راشي دغه سرویګانی چې کیږي دلته نمونه نوښته چې ما خوري کې بیا دا نمونه یو ورسی الته هغه کرداران او ملکان یا پرزند مساجد او ملایان هم تناسه رول پشکل لري. دغه دی الته لار شي په هغه دفترو کې الته چان پشکی ا د دوی د خوشی ور نه وشته کیږي ا نور نمونه درته لاندې کیږي. نو چې د دوی د خوشی ور چې نه وشته خو هغه اخامه کردار سر نه وشته کیږي یا کازی نه وشته کیږي یا ملک سر نه وشته کیږي یا بل نه وشته کیږي. هغه غریب لاندې دی. زه تاسو په اطمینان سره وایم چې په سلو کې تقریبا اویا فیصد سرمایه دار وړي دغه کومکونه، دو دېرش فیصد مساکینو ته رسېږي. هغه هم په یو نه به. او بله خبره دا ده کله چې پر دې سوزو باندې بندیز نه و لګېدلی په دې مناطقو کې په دې قراو قصباتو کې چې شوزو سروي کول یعنی ار شزه به یو چا کور ته راتله دا شوزو چې آیاتي کول دا کور دې په شت تراب توګه باندې لیدی هلته د قضاوت هم سم کولی شو دا میرمنو سره به هم غږېدلی شوې نو بیا چې دا ښځې دا اوناشه کشر چې دی خوره کې دا نه چې ستاسو ته مخه وایم دا یو نودل سوزه دي ریقت قلبه دي نو دا چې به هلته ولاړې هغه مساکین به ور پیش کړه هغه به نوشته کړه درته اوس چې دا ښځې بندې شوي دي چې سروې نه کېږي اوس داسې خاص سروې لکه پخوا چې کېدل اوس هغه سروې نه کېږي نو دغه کومکونه وه اړو خلکو ته واقعا نه رسېږي.
ډیره زیاته مننه قاری صاحب ستاسو د تبصیرې څخه ستاسو نظر مو هم واخیستی ډیره مننه. او اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوریو بل اوریدونکو هم ستاسو دوی به هم راوخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده. بلې که تاسې زما غږ مې فکر کوم چې رابطه قطع سوه. اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. زه به یو څو تبصرې تاسو ته ولولم. تاسې چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې موږ ته پرېښي دي د عبدالرحمن په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلي دي چې طالبان تر اوسه هیڅ قانون نه لري، نه اسلامي نه اساسي قانون، او د دوی د شخصیتونو د فکر له لارې دوی هغه قانون چې پر خلکو باندې تحمیلوي یا تطبیقوي. هدا په نوم باندې یو بل تعقیبونکي لیکل دي باید چې نړیواله ټولنه پر طالبانو بندیزونه ولګوي او د سفر اجازه ورلاغو کړي، او د نړۍ مذهبي مشران طالبان ته په ډاګه کړي چې ستاسې دا کار غیر اسلامي او د اسلام خلاف دی. په افغانستان کې خلک باید مظاهرې وکړي، دا د خپل شخصي نظر دی اوریدونکو، موږ دا خبره نه کوو. او د ویلې دي چې خلک باید د شوزو سره یو ځای نارینه هم لاس ورکړي او د دوی حقونه وغواړي، او باید هر افغان مبارزه وکړي چې د افغانو شوزو حقونه تر لاسه سي. دا د هدا په نوم باندې د یو تعقیبونکي نظر و. اوریدونکو د نور بس د خبرونې له دواړو بیلمنو اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وایستي او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. موږ ډیر پښتنې نورې پاته هم سوې، د میلمنو څخه خو وخت اجازه نه راکوي. د دې خپرونې په راتلونکي اونۍ کې به له بلې نوې موضوع سره ستاسو سره یو، او دا خپرونه نوره پای ته رسېږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
Patwaadu la sumini vale stalaman maapuba Oh, patwaadu la sumapuba وطن میٹھو لچان ہاتھ در پیش ہو ستا پر نمن شیشو وطن میٹھو لجان تا تدر پیشو تا بیاد لاس تا بیاد لاس امر وقید خوشتن مابو گا واپ دوارو لاس مابو گا تا بیاد لاس امر وقید خوشتن مابو گا پشانس پورت کڑے جام دشم پرنگی سوزم ملے پتن پشانس پورت کڑے جام دشم پرنگی سوزم ملے جام پس انگار انگار پنجی میں بسو تو بدن مابوا پدواڑو لاس مابوا وسر انگار پنجی میں بسو تو بدن مابوا پدواڑو لاس مابوا پدواڑو لاس میں والے سال مابوا
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته. Thank you.
الاول كبيرا سرات البتوب سرطة البتوب سرطة نلريس رحم انصاب دازرن دل بريطة دازرن دل بريطة نلريس رحم انصاب دازرن دل بريطة نلريس رحم انصاب دازرن دل بريطة مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی تم مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی چودر دن کرم مشرف حق دیدار سرا چودر دن کرم مشرف حق دیدار سرا